ایران به راتلونکو نه د افغانستان د وضعیت په اړه سیمایزه ناسته جوړ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګوندیو او سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویاند اسماعیل بقایي ویلي دا ناسته له ګوندیو هیوادونو او نورو سیمایزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنځم په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړي. دا مالی مرسته به د خوړو د نړیوال پروګرام له لارې ولګول شي څو د افغانستان د ځایي خوړو سیستمونه پیاوړي کړي. WFP د دې مرستې هرکلی کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی چې ارزښت یې 500,000 ډالر دی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنځم په ورځ کورنیو رسنیو ته ویلي چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې او بیا دوی هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب اماراتو، روسیې او یو شمېر نور هیوادونو ته انار صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته له افغانستان سره ټولې سوداګریزې لارې بندې کړې. د دې چارې نه یوازې دا چې افغان سوداګر بلکې په پاکستان کې هم سوداګر او بزګر ډېر زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون تر سره شوی برید په کلاکو ټکو وغانده او د دې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. والکر ترک پرونو ویل چې دا سی پی کی په جنگی جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخین پی یالات کې پر روختون هوایی بریدو شو چې لعمل یې لکتر لګه درې دیرش کسانو وژل شول او شاو خواشل نورو ټپیان شول. فرانس پریس اجانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې د 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې او واکې خپل کړی دی کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي دي. او ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبو لیگ مسابقې دوام وکړي. په دې لیگ کې چې نن پیل شو د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیانو لوبډلو برخه اخیستې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغان ښځو یوې ولسی محکمې د طالبانو مشران د بشري حقونو پر نقص تورن کړل. د محکمې دغې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل یو شمیر افغان جونې وایي اوسنیو واکمنانو هغه حقونه ترې اخیستي چې اسلام ورکړي.
نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم. دا خو هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړی دی.
د پکتیا مرکز گردیز کې په عصري وسایلو سنبال یو نوی جیم خلاص شوی دی. ځوانان هرکلی کوي. یو افغانه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ماشومانو ته داستاني کیسې تصویروي.
ما خپل ماشومان چې رالویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون ومومي. هېڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه و او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي.
نو راپور نه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمې په خپل روسي حکم کې د طالبانو د حکومت د مشر ملاحب د طالبانو د مشر ملاحب الله خونزاده په ګډون ګن جګپولي طالب مشران د بشریت پر ضد د جرمونو د مرتکبینو په توګه اعلان او دوی د جنسیت پر بنسټ د زورونو او تبعیض په تور محکوم کړل. د طالبانو حکومت تر اوسه د حکم په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو وړاندې تر دې په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه یو راپور ته ویلی و چې د حکومت سیاسي انګیزه لري. د ملګرو ملتونو چارواکو هم د حکومت تایید کړي او هرکلی ترې کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغان خزو لپاره پولیسي محکمې په افغانستان کې د خزو او انجنونو په ګډون د خلکو د بشري وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو په خپل وروستي حکم کې د طالبانو د حکومت مشر او جګپوړي مشران د بشريت ضد کړنو او د جنسیت پر بنسټ د تعبیس په تور محکوم کړل. دا محکمه چې د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 11مه په هالند لاها کې جوړه شوې وه، دایمي منشي جیانی توګنونی د دې حکم په اعلانولو سره زیاته کړه چې د وړاندې سویو تورونو او شواهدو پر بنسټ د طالبانو کړنې د افغانستان له عامه ژوند د خزو د لری کولو لپاره د سیستماتیک کمپاین یو برخه جوړوي.
د سپریم لیډر، د منیستر اف انټیریور، د منیستر اف دفنس،
د طالبانو مشر، د کورنۍ چارو وزیر، دفاع وزیر، د رئیس الوزرا مرستیال، د حج او اوقاف وزیر، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، قاضی القضات، د لوړ زده کړو وزیر، د پوهنې وزیر، د استخباراتو ریاست عمومي مشر، او د 2023 کال رئیس د افغانستان په دولت کې طالبان د یوې ډلې په توګه په بشریت ضد جرایمو په ځانګړي توګه د اساسنامې د اوومې مادې پر بنسټ د جنسیتي ځورونې په جرم اساسنامه کې د درج شویو نورو غیر انساني اعمالو او د بشري حقونو په نړیوالو اساسي معاهداتو کې د افغانستان د ژوندو په نقص تورن شو.
د محکمې وویل چې د طالبانو مشر د خزو پر وړاندې د توتیخوالي پالیسیو تر شا اصلي پریکړه کوونکی او د دې ډلې د سختریزي ایدیالوژي لپاره تر ټولو مسول کس دی. د محکمې د غونډې په جریان کې د لوستل سوي پریکړې لمخې په یاد حکومت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده، د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی، د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد، د دوی د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو مرستیال عبدالغنی برادر، د حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي، د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله آغا، او د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق نمونه راغلي او هر یوته د هغوی د دندو او اقداماتو اړوند په ځانګړې توګه د جنسیت پر بنسټ د تعبیس او د ښځو باندې لګول سویو بندیزونو په اړه تورونه لګول سوي دي. جیانی توګنونی وویل چې دوی د طالبانو د مشر په ګډون د چارواکو د نمونو لیست او د دوی د تورونو یو متن د دفاع د حق لپاره د 2015 کال د سپتمبر په 14مه د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو ریاست رسمي برېښنالیک ته هم په یو رسمي لیک کې استولای وو. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې غړو او یادناسته کې ګډونوالو د دې حکم هرکلی وکړ او له نړیوالو یو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د خلکو وضعیت ته د رسیدنې لپاره همغږي سي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د یادې محکمې له حکم هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د دې محکمې پریکړې د نړیوالې محکمې د قانون واک او اجرایی بڼه نه لري، خو په خبره یې د قربانیانو او ژوندۍ پاتې شویو کسانو لپاره د یو قوي دلیل او میکانیزم استازیتوب کوي چې د پټکو د یاد سخت او استبدادي رژیم لاندې ژوند ته دوام ورکوي. خغلی بنت د محکمې په دې غونډه کې وویل
what women and girls in Afghanistan have long known
da hukum hagat se khoda gakwi aw taidawi che pa afghanistan ke khazi aw injune la kalun rahise aw saramakhti hawi da jinsiyati tabiz da yow sazman shwi tazdi aw zalimana system landi jwan kawi che da hawi da jwan taqriban tul al khuna zian manawi da talibano tar hakimat landi afghan khazi aw injune la khbal tar tul lumranayo انساني
حقوقو محرومي دي. دا یادونه چې د افغان خزو لپاره ولسی محکمه چې د بشري حقوقو کارپوهانو وکیلانو ترنولانو د خزو حقوقو مدافعانو د طالبانو د حکومت په بندخونو کې د پاتسوي خزو د ملګرو ملتونو استادو د دې محکمې چارواکو مدني ټولنې فعالانو لخوا جوړ شوې غونډې د روان کال د اکتوبر 3 تر 10 د اسپانیا په مادرید کې تر سره شوې دي. هغه مهال د دې محکمې تنظیمونکو ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوه ورځنیو غونډو هدف یې په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي توګه خزو او وینجونو ته د زده کړې کار او پټولنه کې د دوی په مشارکت د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخ محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. هڅه مو وکړه د دې محکمې د صادر کړي حکم په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو بیان د ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه یې مخکې هم د دې محکمې د غونډې د جوړېدو په اړه کوم غبرګون ښودلی و. خو دوی مخکې ویلي و چې د ښځو د حقونو په اړه نړیوالې اندېښنې بې بنسټه دي او ادعا یې کړې وه چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د 2021 کال اګست کې لواک ته رسیدو وروسته د ښځو او انجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول، لشپګن ټولګي پورته انجونې له زده کړو بندې کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره هم ښځې راګرځولې دي. د یادونې ده چې د روان کال په لومړیو کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جندر د تعذیب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو په تور د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په ګډون د طالبانو د څو جګپوړو چارواکو د نیولو امر هم صادر کړ.
و مې ورودل چې یوې ولسی محکمې په هالند کې یو پریکړه اعلان کړې چې په ترڅ کې د طالبانو یو شمیر مشران تورن کړي چې د بشر ضد جرمونه کړي. د طالبانو حکومت لا دغه پریکړه په اړه خبرګون نه دی خوده، خو وړاندې تر دې د ICC د جرمونو نړیواله محکمې ورته حکم ته په خبرګون کې ویلي و چې د هاګ محکمې دا حکم سیاسي انګیزې پر اساس اعلان شوی دی. بلورته یو شمیر خځې او نجونی وایي چې د طالبانو هغه ادعا سره موافق نه دي چې وایي د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي. دوی وایي هغه حقونه چې اسلام ورکړي د طالبانو چارواکو ترې اخیستي. تفصیل به لسنا کاکړه وورو.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو تعهد چې ګوندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده، او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یوې افغان نجلۍ چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو پاتې شوې، ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړي وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوی دي.
بلې نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتن لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم مای طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
که ټول اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وګورو، هغه ډول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یو هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پوهنتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پوهنتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د لمانځه او روژې احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپله دا تېروتنې او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شوي اندېښنو په غبرګون کې ویلي، په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی، مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیواد دونو کی تعریف کیږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونه وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په توزلي د بشري حقونو د تامین په اړه ورته دعوی کړی دی. خدای دا وی تل د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوال ټولنې له مخالفت سره مخ شوی دی. د ذبیح الله مجاهد څرګندونه وروسته لاغري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بېوزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هېواد د لاینځوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی، بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسیدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي. پارکونو، حمامونو او یو شمېر نورو عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په وار وار له دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي. خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. اوس ورزو د سیمه یوې تودې موضوع ته، هغه د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي روسیې ته د دونباس سیمه ورکړه د هغو مادو له ډلې ده چې د امریکا په د حکومت په وړاندیز کې ذکر شوی، خو اوکراین ورسره موافقه نه لري. تفصیل به احمد شبرو.
د اوکراین ولسمشر وایي په راتلونکي کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودمیر زلنسکی د پنځشنبه پر ورځ وویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکراین کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکراین له دونیتسک څخه خپل سرتیري پشا کړي او هلته د اوکراین او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړه شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکراین ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غوښتنو ته پکې پام لرنه شوې ده او د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبرې روانې دي او کچیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیږي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکی بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي که د ټول پښتنې له لارې ځواب ورته پیدا کوي یا یې د ټاکنو له لارې ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی دوشنبه د دسمبر په 8مه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتز او د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یو ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼې واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته ووایو چې کریمی نیمی په ای آی کې یا په مصنوعي ځیرکتیا کې داسې هڅې پیل کړي چې د ماشومانو داستاني ادب تصویري باندې تواړوي او په دې برخه کې عملا کار هم کړی. د دې له حسبه وروسته خبر شي خو اوس ورزو د پکتیا مرکز ګردیسته دلته د ځوانانو د سپورت په ډګر کې یو پرمختګ شوی، هغه دا چې په ګردیس کې یو نوې لوی او په خو وسایل سمبال جیم جوړ شوی دا چې د غلطه ځوانان او د دې جیم مسولان سوی نجیب الله لو خیل پر دارا پوراستولای.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتاً لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لیفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤل شریف خان مشال رادیو ته وویل
دا ورزش دا وسایل پوره کېدلی امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نی وسایل راوځي، هر قسم د زلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نی وسایل راوځي، مونږ به خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره له دې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک شل زر ډالر او مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لیفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کریکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیز اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یو برخه سپورت ځانګړي کړي. یو بل تن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوي سپورت د انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود اعضای خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازل کوي وي وخت ته یې روزانه ته وخت ته یې اخر یو دیوال یو کور جوړیږي متزلته روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوری ته په پکتیا کې ورزشی مسؤلین هم په دې ولایت کې له سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوال سرمایه گذاری په ډېرې دو بولي. د پکتیا ورزشی عامر نور رحمان تسکین ویل
الحمد وجد ډېر ښه طرف ته روان ده، ځکه مکه موږ جیمونه لره لاغه کوچنی وو د ورزشکارانو تقاضا وا په وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومی کې دام داسې مزم پکتیا کې ورزش د ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې ورخه پانګونه کوي. نن یې ښه مثال ده، تقریبا یو لک اوسل زړه په پانګونه کې نو ورځ تر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دی وی په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو د سپورتي وسایلو همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغاړو لږ لاسرسی او بهرنۍ ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغاړو د ښه ځلېدلو په مخ کې له مهمو خنډونو یادیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر میډال کار چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوی یو لجمن سره سم راځو دته چې کریمه نیمی هغه افغان مېرمن ده چې کال کې کې په دې برخه کې کار کوي چې داستانی ادب د ماشومانو لپاره په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی سره تصویري باندې ته راوړوي. کریمه تازه د ای په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامې جوړول هم پیل کړی چې لمړی برخه بشپړه او خبره شوې ده.
څه راځي نن د کریمه نیمه صاحب چې یو بل ویډیو آماده کړی ده شوونځي ته نه ځم آماده است
شوونځي ته نه ځم اوس هغه نه راځي
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمینې ملخوا د یای پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مرد پښتو داستاني ادب تصویر کول پیل کړی. تر اوسه یې ماشومانو ته لس نکلونه انیمیشن کړی دي. کریمې د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما خپل ماشومان چې د لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني، هیڅ داسې کارتون نه و، یا به په انګلیسي ژبه او یا به دغه د کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د دې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولیسي دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونې ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، نن سبا په لندن کې اوسیږي. خو دا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې، شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلې. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای آی پر مټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
د کتاب لوستلو ته چې نه تنګېږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ور سره نه تړي.
څه معنا؟
لما سره دی ولې زړه نه تنګېږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستا بابا نه یم، د نور هم یم. ورور دی دی، خور دی دی، پلار دی دی.
یا آ یا یا آ، ته زما بابا یې.
هر شی چې د خپل شو بیا دې زړه نه ورسره پتنګېږي. کتاب هم دغه څه دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویرې کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي:
تر دې نه پورې چې څه زموږ په فکر کې و، هغه لا سره راغلل. یو ځلې شامې کې چې ما په هغه وخت، یعنی د فدراسي میاشت مخکې، ما په دې کار کاوه. د تخنیکي پلوه ما دغه اتاق چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوای ورته راهنمایي کولی، چې دا مې دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربه وکړلې. او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم، د ډېرو نورو زاویو څخه هم کولی شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرۍ هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي، او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
چې مې خبر کړی دي دا چې دي دا وړیا دي، ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي. هغوی خوا چې راسي هغه بیا زه هغوی ته په پیسه کوم.
اخری کریمه داسې مهال د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده، چې په افغانستان کې ډېری مېرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډېری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي، او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه مېرمنې هم دا کار کولی شي، او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی، دا د ګوګل دی، او دی یعنی څه کولای شي تصویرونه، چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت، یعنی هغه څه کیفیت د تجربې، لکه دغه نور سیستمونه چې دي، دغه د ای آی سیستم دی، او دا وړیا دی. تر نن ورځې پورې دا څو کاله کېږي چې استفاده ځینې کوم، نو د دغه سیستمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي، بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي، یا ډرامې جوړوي، یا د ټیک ټاک اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل، او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. پی آی بیلابیل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دیور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروت دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخلما ہر تمنا دیور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلای او احترامات میومنه قدر من او درنوز د کون کو یوز لبی هم تاسو ټول ته شرفاس مهم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زده کون کی برترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چم بم پتنوي خوشو کول لی زده کون کو لکه څنګه چیز مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغه د شمن په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو په چیرې ورځې لستون کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمان مېرمنې وپېژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ او ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوږ زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي نو درنو زده کوونکو زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم رابعه بلخي رابعه بلخي څوک وه رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمی میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې وه درنو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې لسمی میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږیدلې ده رابعه بلخي د رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړې و چې د ادب او شعر مینهواله وه میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړې و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې درنو زده کوونکو لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي دربیه بلخی شیرونه د تغزلی بنا لرون کی دی چی د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دی. هغه په ځنګړی ډول د خپل مینې اظهار دی وی غلام بختاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن ربیعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي، او همچنان میرمن ربیعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن ربیعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډیر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هیڅ جایزه نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلام سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونمول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډیر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسی ادبیاتو د لمړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. ترنو خوږو زده کوونکو، ربیعه بلخي د پارسي ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنی یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنی د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص له خوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص له خوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شول. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخیر اخیرنی شیبی په دې حمام کې تیرس پلی او ده او پاتس با. رابیا زیګه د افغان ښځو لپاره درنوز د کونکو پرې برخه کې هم د میرمن رابیا بلخی زیګه د افغان ښځو لپاره لولو. رابیا د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړل. درنو خوږو زده کوونکو، میرمن رابیا بلخی د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایل الولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو، رابیا بلخی نه یوازې شاعر نه و، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم و. هینې میرمن رابیا بلخی یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې ترڅنګ میرمن رابیا بلخی د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم و. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابیا بلخی که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابیا بلخی څوک وه. میرمن رابیا بلخی یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه. او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یووړله او د هغو یو بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپات. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن رابیا بلخی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن رابیا بلخی د ژوند په حق له مو ولوستل شي. میرمن رابیا بلخی څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت سره ولولي او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي وو سیږي او په یو څه باندې پوه سی وو سیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شي بنه یې تر بل داسې درس پورې چې زه تاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ته غواړم.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات به قبول کی قدر منو ګلولی زکون کو لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې مو پتنوي. درنه ګلولی زکون کو د تل په سیر یو زل به هم تاسو ټول د شرق واس وایم. زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې تاسو ټول په هیجیز مرز تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مړه تاسو باندې نن ورځ بیا افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلری زکون کوله کسرنګ چې مرز تاسو د تیر ورځې لوست د مېرمن رابیا بلخی اړوند به مړه تاسو مېرمن رابیا بلخی و پیژنل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابیا بلخی نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په
تمدن فرهنګ او کلتور کې هم ډیر زیات تغیرونه او تبدلونه راوستلي دي او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه و. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چنان درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه تر سره موجود اوسي، ځکه د نن ورځې لوست ډیر زیات مهم دي او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل باندې یوازې له تاسو سره دا هم کاری وکړي چې د نن ورځې لوست په اسانه توګه سره زده کړئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپل ځانو سره تکرار کړئ او د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زکون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجنونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستي کورنۍ غړې و. د هغې پلار محمودي ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکار او عقیدو کې ژور اغیزه کړې و. نوموړې چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو لومړنۍ مخکښ او فرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې ترڅنګ د انجنونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 23 نیټه په سوریا د دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمودي ترزی نومیده او محمودي ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودي ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې شور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریا ترزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سرایا ترزی په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و، کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمودي ترزی خپل د علم او تعلیم سره ډیر زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا ترزی هم ډیر زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نو، د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې ترڅنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله و. دوی دوه غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لبړو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دا لري. ملکه سرایه طرزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کښېنسته، په هغه مهال کې ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایه طرزی د ښځو او جنو د حالت ته شکول لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي، چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجنو د زده کړو ملاتړ. سرایه د انجنو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړني د انجنو ښوونځي چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړل. یعنی ملکه سرایه د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنو لپاره ښوونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او همچنان په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنو ښوونځي چې جوړ سول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره یادېدل، چې دا هم ملکه سرایه طرزی تاسیس کړل یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې د پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایه د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایه طرزی سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایه طرزی یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او همچنان دغه کوم خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بی حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایه طرزی نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او همچنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سرایه طرزی په زیاتو غونډو او جلسو کې بی حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې په اعلی برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایه طرزی نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم په اعلی ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان مرسته کړې وه، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه سرایه طرزی میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایه طرزی د افغانستان د لومړنۍ اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنایزیشن او د جن بشنو په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو، تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایي طرزی په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایي طرزی نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایي طرزی ټولې افغاني میرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللې وې او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایي طرزی نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایي طرزی نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه: سرایي د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسا، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایي طرزی د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسا وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایي طرزی د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د کیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یا هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه. په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپله پناه یوړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایا طرزی په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دې کار سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، لمنده یم چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي بنه یې تر بل درس سپوري. د لا په مان شوه وخت درته غواړم.